آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو راته پیغامونه پریخې دي. تر ډیره بزګرانو د خپل بزګرۍ کې سیراته کړې دي او لدوی مو پختلې چې بزګران د خپل کار او خپل حاصلاتو سکه کال څومره راضي دي. متفاوت پیغامونه راغلي. زینو کسانو ویلي چې دوی خپل کاروبار خوښ دي، خو زینو بیا ویلي چې بزګری په ګټه نه ده او د دوی ژوند ډیر په سختۍ ورسره مخ ته ځي. د ماشومان د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن په دې وروستیو کې ویل چې په افغانستان کې د سګ میلادي کال لپاره لزرو ډیر ماشومان په هغو ناروغیو مړ شوي چې د درملنې وړ وي. دا چې په افغانستان کې د مور ماشوم د مړینې لاملونه څه کېدلی شي او څنګه ماشومان له هغو ناروغیو نه ژغورلی شو چې د درملنې وړ دي، په دې اړه له نسایي ولادي ډاکټر سره درته مرکه هم لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورک شو عزیزانو د پروګرام لنډه برخه هم مهیروي. پایل ستاسو په پیغامونو کې.
سلامونه نیکی هیله پدی هیلم ټوله برک روغ سیات مند بیاس جوړ بیاس. الحمدلله د هلمند ولایت څخه دا غیس پیغام درته پریږدم. لله الحمد، امن دی، جوړ روغ، هیڅ خبر نسته. څنګه څه مشکلات شته خو موږ هیله مند یو چې هغه به ژر تر ژره حل سي او کارونه به مخ ته ولاړ سي. او کاروبار مو بزګری ده، بزګر یو، خپل په بزګری باندې اخته یو. په روزمره ژوند کې چې کوم کارونه هغه کو کښت یو بل لګول دي، وستری شلان مو وکړه، کار خلاصو، ټول خلک خوشاله دي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم. قریشی مبارز يم د نوبار ولسوالۍ څخه. تاسو ته پیغام پریږدم. ولا کاروبار باندې خلګیا یم خپله کښو کاروانده کوو. هغه څه موږ یو شی حاصل ته ورسیږي، هغه یا وسی خراب کی بارانونه ژلوي پر وسی، یا د اوبو د کمیستون ځسی، نو د خپل کاروبار څخه مو خوند نه دی اخیستی، زړه مو ځینې تنګ ده. نو بیکاري ستونزه زیاته ده په افغانستان کې، بیا خصوصا په زابل ولایت نوبهار ولسوالۍ کې. ټول خلک بیکار دي، هیڅوک هم داسې د کار فرصت نه لري. نو بس زه خپل شخصا په دهقاني لګ بوخت یم او له کار څخه راضي نه یو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مال ورورز د بادغست ولایت مل غزموش په ځای کې چې کله د طالبانو حکومت راغلی دی، زموږ د ځای اقتصادي حالات ډیر خراب دي. یعنی د هیڅ وګړي فکر هم نه دی ورته سوی، هیڅ څوک یې رغم تر بل ځای نه رسیدی. خبره د غزموش د بزګرانو حالات خو بیخي خراب دي. د مخکې د کوکنارو کار شروع و، لاغه یې هم پر راکته کین، اوس ډیر کډوال سوله، ډیر داسې خلک استه دي چې هغه ولاړه وسوال ته ودرېده چې داسې نیستۍ رالې پسې، کلونه هم پسې خراب سو، څه مالدار ولاغه هم پسې خراب سول. دغه د طالبانو څخه زموږ دا درخواست دی چې موږ ته تخمونه راکړي، یو شی راته را وفرمایي چې موږ هغه کار وکړو. دا زموږ یو اقتصادي وضعیت یو نوکه سره سم سي، اوس خو بیخي بدتره کېږي ورځ تر بلې.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمد اسماعیل د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ سره ستاسو سره پاړی کیم. زما خپل دند وروره دهقانی و بزګریم. د کوم وخت څخه چې اسلامي امارت راغلی دی او د کوکنارو کرکیله بند کړی ده، زموږ پر ژوند باندې ډیر منفی اغیز کړی دی. هغه کودونه چې کوم کښتو ته موږ ورکوله، هغه ډیر په لوړ قیمت باندې دی. هغه کمی دواوی چې راځي د کښتو د پاره، د زراعت پاره، هغه ډیر لوړې دي او هغه زموږ حاصلات چې دي د هغو بیه ډیره ټیټه ده. نو زموږ سره کم د کوکنارو په بدل کې او بل تخمونه هم نه دي راکول سوي. د مرستې د پاره معنی داسې یو کود مود نه دی راکول سوی، نه یو تخمونه راکول سوي دي. ژوند ډیر خراب دی، ژوند ډیر په بد حالات کې دی، د فقر او د نیستۍ سره مخامخ یو. نو هیله مې دا ده چې دا زموږ غږ ستاسو د راډیو د لارې تر لوړو مقاماتو ورسیږي چې یا بیرته دغه کوکنار آزاد کی او یا هم بدیل تخمونه مشترک.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د افغانستان د اسلامي امارات څخه درې غوښ پوښتنه لرم چې آیا د افغانستان اسلامي امارات څنګه د ځانه پوره د ټوله نړۍ باندې اختر شي او د یو ورځ وروسته کوي؟ د آیا د پاکستان قانون دی که د نور نړۍ سدی زید کا؟ او بله پوښتنه دغه لرم چې تاسو که چیرې د ځانه پوره یې نو بیا د حاجیان د افغانستان ولې سعودي ته ځي؟ تاسو چیرې سعودي په هغه کول نه کوي چې د وهابیان دی؟ نو زه بیا دغه زه وایم چې د افغانستان حاجیان بیا ولې هغه ته ځي سعودي ته؟ او بله هغه د تلرمه غوښتنه چې لږ د ملت باندې رحم وکړئ. ما په ملت رشخند وایي، ما ملنډ وایي، در ملنډو کار نه دی چې ټول خلک په یوه خوله وي او پنځه تنه راولټېږي، دا پاچاهي یې دی په لاس کړی او دی وایي چې نه دا باید موږ چې څه راکنده امر کوو او بس تاسو یې ومنئ. دغه راکنده نه کېږي، لږ د ملت غوښتنه ته هم سر ټیټ کړه، د ملت غوښتنه یې ومنئ.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته. زه محمد رسول یم د بغلان د ولایت میت. زه غواړم چې د پاسپورت په ویله سیسره وړغېږم چې د پاسپورت چې دی د طالبانو اداره دغه کړی دی چې آنلاین و آنلاین بند کړی دی. اوس په بل سیستم یو نفر ته په ټیکه ورکوي او هغه 15000 روپۍ پر یو پاسپورت د سری څنګه اخلي. دا خو برته هغه رشوت په دغه حساب سو 15000 روپۍ چې یو نفر اخلي زموږ څنګه مثال خبر 10000 روپۍ بیا دوی اخلي 15000 روپۍ. دا خو برته هغه د رشوت زمينه دوی برابر کړی ځانته. خو دوی یو سیستم ځانته جوړی چې مثال خبر هغه د رشوت نوم ځنیست کې نوال کمیشن دورګي یا تجارت کې یا یو نفر د نوال اجاره کې په یو ولایت کې هغه یو نفر سبتولای شي بل څوک حق نه لري په هغه سیستم کې نه نوځي یا سیستم ته ولاړ شي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسان الله احسان د هلمند ولایت نه در سره په تماس کیم. دغه حسنی وضعیت په کتو سره د افغانستان 500 سلنه وګړي ناراضه د دې حکومت څخه بولم، بل خصوصا وس فعنن چې په افغانستان کې کم وضعیت روان دی. د وضعیت په کتو سره 500 سلنه زراغه نه زیات ناراضه بولم، ځکه د اکثرو خلکو سره که موږ ناسته پاسته کړي هغوی داسې یو مثبت نظر د دوی په اړه ماته نه دی راکړي. نو د افغانستان د اسلامي امارت څخه مې هیله ده، د هغه مې تمنا ده چې دوی لومړی د افغانستان د بېوزله او بېکاره ولس ته د کار او زمینه وربرابره کړي. اوس پیلان دوی د عشر او زکات نیمای سالانه هم ګرځي. دا بعض امامان چې په کومو مسجدونو کې امامت لري هغه د دوی خپله ګزاره نه پکېږي، بیا هم دوی تقریبا د سلو څخه ډېر څلوېښت 15 سلنه خپله ګرځي. نو په داسې حالاتو کې دوی ډېر کمزوري بولم. نو هیله مې ده چې دغه برخې ته یو څه توجه وکړي، نو چې ولس د ځان کې نو حکومت کولی شي، او که ولس یې د ځان نه کوي حکومت مشکل دی. مننه.
السلام علیکم. د پروان ولایت د شنوار ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زمونږ عرض دا ده چې د پایه مونږ مشکل دی، پایه مونږ نه لرو. پایه راته ولګولی ده شنوار ولسوالۍ کې، پایه موجود نه لري. شبکې ډېرې خراب دي، کار نه کوي، تر پایه ولري. اللهم سلام کامیاب.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د هلمند څخه مې تماس نیولې دي. دغه زمر د علاقو مزکې ډېرې شایسته مزکې دي، خصوصا د ناوی ولسوالۍ ده چې د سید انجنیران ترتیب د زارت په هانو ترتیب ته برابر شوی وي. دغه یو خواهش مر د وطندارانو دی، مزکې سمې دي، خو دغه د دغه بزګران چې دي دغه منطقې ده مسلکي نه دي. ډېره غټه مزکې مګر وصول لږ کوي. ما ویل چې داسې ترتیب برابر شي د حکومت د خوا څخه چې د زموږ منطقو ته مسلکي بزګران یا مشورې بزګران ته ورکړي چې د مځکې په یو ښه ترتیب سره وکړي. مځکې مشایسته دي، پراخه مځکې لرو، مګر وصول نه کوي.
سلامونه او احترامات. زه په خپل وار سره سلامونه او احترامات وړاندې کوم ټولو د ازادي راډیو ګډونوالو او د افغانستان مظلوم ولس ته. هیله لرم چې روغ او جوړ اوسئ او خوشحاله او عافیت جامې وګتن وي. لکه څرنګه چې تاسو وویل، سینکاني یا بزګري یو لرغونی او میراثي کسب او کار دی. زموږ ته له خپلو نیکونو او پلارونو سره هغه څخه راپاتې او همدا سلسله به روان وي. خبرې ډېرې نه اوږدوم، خو لنډه او خلاصه، بزګري کسب ډېر سخت هم ده او ډېر اسانه هم ده. فائدې او تاوانونه دواړه لري له اقتصادي اړخه. زما په اند موږ الحمدلله خپل باغونه او کرنیزې ځمکې لرو چې موږ ته له خپلو نیکونو او پلارونو څخه راپاتې وو. میراث دې کنن پکې خوشاله، خپل مانوي مادیات ورځنی ژوند لارې چارې پکې پوره کولای شي او تاواني برخې ته سو ګورم لکه د دولت لخوانه مواصلاتي لارې تلاس رسای نه لرلو د اوبو زیرمې ذخیرې نه لرل تجاران او سرمایداران سی ونه لرو له دې اړخه بیا نو تاوانونه لري او بزګر نسي کولای شي خپل معنوي ژوند او مادیات او ورځنۍ لارې چارې سرته پرې ورسي نور الحمدلله ښه کسب ده له پیغمبرانو موږ ته میراثي را پاتې ده
السلام علیکم ورحمۃ اللہ ستاسو آزادی راډیو اول تاسو ته کار کوم کته سلامونه وړاندې کوم مارا دهقانانو ژوند خو داسې پل سره خراب دی اوس وخت د هندوانو دی هغه هم په دغه ترتیب دی چې بازارونه د سټیټ سره تنبه دي نو مارا دهقان ژوند یعنی نه دی ژوند
السلام علیکم ورحمۃ اللہ د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیکی هیلې وړاندې کوم سیف الله وفاداریم د خوست مرکز څخه درته پیغام پرګنم دهکنی د افغانستان لرغونه کسب دی په ټوله کې د افغانستان اقتصاد په کرنه او مالداری ولاړ دی کرنه او مالداری تر ټولو اهم چیز دی خو مخکې له دې چې کرنه او مالداری ته مخه کړو د هغه ځای په اړه باید اول فکر وکړو مثلا د غزای د سیلاب له خطر سره مخامخ دی او کنه آیا په دې ځای باندې د فصل زرغونتیا شونی ده او کنه او بل خبر ده کچیر په سالمه توګه د دهکنۍ ساتنه او روزنه وکړو یوازې دا نه ده چې زموږ بلکې د ډیرو انسانانو اقتصاد په ښه کېدو راځي یو به مو ګټه ترلاسه کړې وي او بل به مو د هیواد په زرغونتیا کې برخه اخیستې وي
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دې لاره چې دغه کومې کیسې او کوم شکایتونه مو چې درلودل د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسیږي او هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړي هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او په سپارښتنو باندې عمل وکړي
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 24 201
د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن په دې وروستیو کې ویل چې په افغانستان کې د 2023 کال له پیل راهیسې لزرو زیات ماشومان په هغو ناروغیو مړ شوي چې دغه سازمان په ټکو د درملنې وړ ناروغي وي دا چې په افغانستان کې د مور ماشوم د مړینې لاملونه څه دي او هغه کومې ناروغي دي چې د درملنې وړ دي او د درملنې لارې د ماشوم د مړینې مخه نیول کیږي په همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار احمد تکل د نسایي او ولادي ناروغیو متخصصه ډاکټره محبوبه مینپال پوښتلې ده
د مرګ میر دلایل د زیګندون په وخت کې په دریو برخو کې تقسیمولای شو د زیګندون مخکې مرحله ته ولادت ته وخت پورې د زیګندون په مرحله کې هغه وخت چې ماشوم په دنیا ته رسی او دریمه بخش ته دریو میاشتو بعد د ماشوم د ولادت نه تقسیموي زیاترین د مړینې دلایل دغه د زیګندون په وخت کې دي چې د یو درې عمده دلایل یو د وینې ځای کېدل دي د زیګندون په وخت کې دوه مې د پلاسنټا یا جوړې عامیانه ژبه پاتې کېدل دي چې د یو دلیل نه مور وینه ځای کوي او فشار یې کته کېږي او د مرګ سبب کېدای شي او درېم د ماشوم پوزیشن یا هغه څرقه ماشوم رحم کې په کوم حالت کې پروت دی او په کوم حالت کې ولادت صورت نشي نو هغه کېدای شي چې مثلا د ماشوم اوګه اول تولد شي او سړی تروس تولد شوی نه وي نو دا باید دې وکړي چې رحم مور په وجود کې چیرې شي او دغه دلیل نه شدید خونزي پېښ شي او د مور مرز وای شي مخکې د ولادت او بعد د ولادت نه اکلامسی چې دغه لوړ فشار د مور دی او مور ډیر زیات پرسوب پیدا کوي او بډوډي او زړه د کورنلویږي شکر ډیر شدید شکل یې دی او بل بعضی مریضیان چې مور پیش چې ولادت نه سالمه ده منتها د حمل په وخت کې ځان ظاهری وي
بله
دغه عمده دلایلی
مننه میرمن مینپال ولې د ناروغیو ته د مخنیوي وړ ناروغی ویل کیږي
اکثر د دغه دلایل چې د مور د ضایع کېدو کې بله د قابل جلوگیری دي او د وخت امکان لري چې مور د خصوصا هغه میندې چې های ریسک دي یا خطر دي یو اختلاط د ولادت وخت کې لوړ دی دا مور وخت یعنی د شروع د حمل نه کنټرول لاندې ونیول شي او هغه مورانه چې په لوړ ریسک د اختلاطات لري خپل وخت باندې یو صحي مرکز ته مراجعه وکړي او ولادت د صحي پرسونل ته نظارت لاندې صورت ونیسي نو دا مهم دغه دی چې مور چې ریسک لري هغه وپیژندل شي او یو مرکز صحي ته مراجعه وکړي دا یو مهم دلیل دی او دوام داره چې په کور کې چه ولادت کیگی او کم اختلاط واقع کیگی مور به اولین فرصت که یو مرکز سیتا ورسول شی ولی چه آسان جلوگیری داره ده که مور وینه زایک او وینه واخلی زایکیگی نه یعنی دماز ننوچی او که مثلا فشاری کتوی سیروم واخلی مور بیرتا نرمال حالت رسی
بله تاسو هم په افغانستان کې له دې ډلو مایندو سره د مرستې لپاره عملی کار پیل کړی دی هلته دا شمیر خورا زیات دی څلورویشت مایندې په یو ورځ کې یعنی د دې خبره په کال کې تقریبا څه کم 9000 مېرمنو ته رسیږي البته چې تاسو په افغانستان کې عملی کار کوئ دا خزیوینه تاسو په خپل کلینیکونو کې علاج کوي چیرته دوی سره مخامخ کیږي د خپل تجربه لاند لطفا راته وایي
زه به کوشش وکم چې لاند د موږ چې کوم کار په افغانستان کې کوتاسته توضیح کوم د مرګومیر د موران په افغانستان کې د اوس په آسیا کې لوړترین ارقام دي او دا ډیره یو غټه فاجعه ده د افغانستان لپاره چې هغه ملت کې چې مور او ماشوم مسؤول نه وي په حساب هغه د انفر دی یو ملت په حساب مخ خرابې روان وي د موږ یو کوچنی مؤسسه ده په نامه د مور او ماشوم د نجات مؤسسه د دې ابتکار او اساس د څو افغاني ډاکټرانو په هالند کې په همکاري د هالندي ډاکټرانو موږ نشي ده د 2018 کال نه او دا موږ د غټو مؤسسات د دنیا نه یا د یو نه کوم کمک چې نه خلو ده فقط ډاکټرانو لاس په لاس شوي دي او د موږ هدف دا دی چې موږ هغه کلیو کې چې اصلا طبي امکانات خصوصا هغه موران چې لوړ ریسک لري په وخت باندې تا پیدا کو او کومک وسره وکړو چې یو صحي مرکز ته ورسول شو او چیرته چې امکان ولري د موږ مسلکي نرسه
د نسایی او ولادي ناروغي او متخصصه ډاکټره محبوبا مینپال و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
او اوس هم د ورکشو ایزانو د پروګرام لانډه برخه چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړي
بلیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د زادر محترم اوریدونکو کارکونکو کارمندانو سلامونه ومنه په خاص توګه طاهر روشن صاحب محترم ته په دې لوي تشبه زختر محمد خادم مد هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما یو د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا وشت کال کې چې نادر کسوي دی عبدالبصیر د پراو رات کلستان ولسوالۍ د مادابا د کلی اوسیدونکو تقریبا وشت کلونه کې چې نادر کېنسته نو کدار جا زروي یا د خپل زما غوړي یا د پاره ټوک معلومات لري نو زموږ سره د پرلاند شمیرو باندې اړیکه ونیسئ زما د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9 او بل افغان د سیمه شمیره ده 0 0 6 3 9 2 0 8 لومړنۍ شمیره بیا هم تکراروم 0 0 یو څلور دوه اته یو نهه همدارنګه دویمه شمېره ده صفر اووه صفر شپږ درې نه دوه اووه صفر اته یعنې صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس همدارنګه صفر اووه سوه شپږ درې سوه دوه نوي صفر اته وسلام.
سلامونه ګران روشن سے محترم تاسو ته هغه خوږی چی غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر. ل سمو دی بعد در سره ګډونوال حسیب الله خاموش ممرهار ولایت کامی ولسوالۍ څخه ما دغلتا زموږ یو تن ملګری زیول حق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تګ پر لار ندرک شوی دی. که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمېره اړیکه ونیسي. تلیفوني شمېره وایم واټساپ پې هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي صفر اتاویا نوي اووه نوي پنځه سوه او دوه دېرش شمېره یو یو وایم صفر اووه اته نه صفر نه اووه پنځه درې دوه. روشن صاحب له تا څخه او بیا د ازادۍ راډیو څخه نړۍ نړۍ مننه. تر بیا ښه وختونه او ښې شېوې. د الله په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه اسحاق نیمیږم د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ چې می زنګ درته وکړلی ده. خدای دې وکړي ستاسو پر روغ جوړ یاست. د ما یو ورور د محمد عثمان نیمیږي. دا یو کال کېږي چې په اړه یې کوم معلومات نشته، هیڅ معلومات یې نه کېږي. نو که تاسو ته دا د ما پیغام نشه کوی او چاته یې معلومات ترلاسه سو په دې شماره د موږ ته زنګ ووکي صفر اووه سوه اووه نوي څوارلس صفر اووه سوه اووه نوي اتلس بیا درې صفرونه اخیري تنه وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي رادیو کارکونکو ښه یاست؟ په خیر یاست؟ موږ یو انډیوال دی د رحمت الله هغه په نامه باندې دی ولایت هلمند ولسوالي باغران قیریه خنچو ورک دی. دا څو ورځې کېږي چې ورک دی. تاسې که هر مسلمان پیدا کړی وي ما ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهئ. صفر اویا صفر اووه صفر نهه صفر څلور نهه نهه پنځه اویا.
سلامونه وایم د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پرونی کارکونکو او محترم اوریدونکو ته خدای پاک دی وکړي روغ جوړ بیست. عبدالحاد تلم د هلمند ولایت څخه روجان ازمیر یو عزیز دی. تقریبا 45 کال کیږي چې نادر کسوي دی. نو مشته د مرګ د ژوند معلومات نسته. په تندې کې شین خال دی. نو کار مسلمان ورور د پاک له معلومات لري. مثال د خبرې یادې خپل ازمیر جاغوري. نو د مهرباني د طریقه دی په دغه د واتس اپ شمیره باندې زمیر سره تماس ونیسي. کدا چې چار مسلمان ورور ک په پاکستان کې ک په افغانستان کې ک په ایران کې چار ځای مثال د خبرې زمش د عزیز پاره معلومات لري په دغه شمیرې د زمش سره ورور د واتس اپ د طریقه تماس ونیسي. تقریبا 45 کال کې چې نادر کسوي د زمش د واتس اپ شمیره ده 0 و ات څلور و یو دوا ن 0 څلور. شمیره ځل بیا تکراروم 0 و ات څلور و یو دوه نه صفر څلور. دا د واتس اپ شمیره ده. هر څوک کولی شي چې په دغه شمیره باندې د واتس اپ د طریقې زموږ سره معلومات وکړي. او بل افغان بي سیم شمیره ده 0 اویا شپږ درې دوه یو درې درې اته. نور مسلمان که مثال خبرې په دغه کړه معلومات مشترکې ورور درنه شرینی ورکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه نیکی هیلې دا زده رادیو ټولو مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره ما بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دې دادی خار سیمینا دغه نه یو کوچنی ماشوم نادر کشوی دی. او ماشوم امید نومیږي. د فلار نومې منتظر ماما دې که هر چا ته معلومات دې ضرورې او د زړه له همدردۍ دې موږ سره په دغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شمارې وایم 0 اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت. بل نمبر دی 0 اووه سوه اته اویا نهه سوه درې سلور پرسه شماره ورته افغان وایم 0 پورا 900 سلویخ 901 سلویخ شماره ورته بیا یو تکراروم 0 و 8 3 فیریش پگ 2 فیری 15 سلور 0 بل نمبر ده 0 و 8 9 0 3 9 0 سلور پرسیش مارا بغان ده 0 و 2 فیری 0 9 2 فیری سلور 9 سلور یو پدیه لچه فیغام می نشر کیا و پا بیای نشر کی ازادی را لیو دیوی تل دیوی دیر من خوختنا و دلا فمان
السلام علیکم ز زفرلا خوشحالترین د پاکستان بلوچستان د خاندي د امان سره خبرې کوم زما یو لتروريزو یو رکدي په نامه د دوه نیمیږي د مشر رور نیمه لال محمد نیمیږي د 15 شل کال کیږي چې ورکدي نو کوټه مشر رور لال محمد کورنۍ ډیر په سخت پریشانی کې دي چې د دوه بیانون یا صبراتي خود د دوی سپته نه وي دي کله براسي نو کار چاته معلومات ته مشتدي خامخه په دغه شمیره باندې زنګ ووي نو زما د ټلیفون کوم شمیره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0 یعنی یو دلې بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0 دا زما د ټلیفون شمیره ده له خدای د پاره دي مرتخه مخه زنګ ووي او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشریدو پیله و سلام په احترام
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو تر بل خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د ازادۍ مېلمه
سلامونه د ازادۍ رادیو درنو او قدرمن اوریدونکو د ازادۍ مېلمه په دې پروګرام کې نن په بهر کې ډیره یو ډاکټر را سره ده چې په افغانستان کې لخذو سره د روغتیاي مرستو په هدف یې هڅه پیل کړې دي محبوبه مینپال د کابل په طبي پوهنتون کې لوړې زده کړې کړې او څه باندې 12 مخکې هالند ته کډواله شوې ده مېرمن مینپال په هالند کې د یوې ډاکټرې په توګه کار کوي خو اوس یې د افغانستان د مور او ماشوم د ژغورنې په نوم مؤسسه جوړه کړې ده هغه د ازادۍ مېلمه په ځنګړو مرکو کې نه یوازې د دې مؤسسې بلکې د خپل تیر او اوسنی ژوند په اړه تفصیلي خبرې را سره کړې چې دا د وړاندې کیږي محبوبې مینپال د مرکې په پیل کې په خپل ځان د سره پیژند
د مینې ډک سلامونه ګران اوریدونکو وطنوالو او تاسو قدرمن ټکل صاحب ته وړاندې کوم او ډیره مننه چې د ازادۍ رادیو په وسیله نن د څو خبرو فرصت دی وطنوالو سره راکړل شوی دی زما نوم محبوبه مینپال دی او د 2006 کال رئیس په هالند کې د ډاکټرې په توګه وظیفه اجرا کوم
مننه ډیره زیاته مېرمن مینپال د ښوونځي د دورې او د ماشومتوب د وختونو په اړه مو یو سره ته وایست
ما د تعلیم او زده کړې اولین ګامونه د نسوان جمال مینا په ښوونځي کې ایښي دي نه پوهېږم چې اوس نسوان جمال مینا ښوونځی اوس هم شته که نشته او د لیسې دوره مې د رابع بلخي په ښوونځي کې په 1948 شمسی کال کې تکمیل کړه د ښوونځي دوره مې په نسبي امن شرایطو کې سرته ورسوله او با وجود ضعیف اقتصادی شرایط د ملک او ژوند په تړلي کابل کې وی هم په ذهن کې یو ډیر ښایسته انځور لرم د تیرو خاطرو د یو صمیمي او مینې ډکې ټولنې چیرته چې خلک په یو بل باندې ډیر مهربانه وو، یو د بل قدر یې کا او د ژبې، ملیت او جنسیت تعصب کې نه و.
په افغانستان کې په خو هم د نجونو د تعلیم پر وړاندې یو څه محدودیتونه وو. هغه مهال چې تاسو ښوونځي ته تللی، له داسې یو ممانعت سره کله مخامخ شوي یاست؟
زه په کابل کې الحمدلله په یوه ډېره روښانه کورنۍ کې پیدا شوې یم چې د ما پلار او مور دواړه ډېر زیات د تحصیل او تعلیم پښتبانه وو. باوجود دې چې ما درې ورونه وو، خو پلار به مې همیشه وی چې د ما لور او زامن باید په عین سطحه تحصیل وکړه او همیشه هم دغه تشویق وو. او په هغو شرایطو کې چې موږ په افغانستان کې خوشبختانه په کابل کې زمینه د درس و مکتب راته میسره وه، نو په کابل کې دا موضوع اصلا مطرح نه وه. تقریبا ټولو خلکو ته دا ډیره یو طبیعي خبر وه چې الکان نجونې د مکتب تحصیل د لیسې د تکمیل نولو پورې او د لوړو زده کړو کول یوه طبیعي خبر وه. او د امنیتي خوانم باوجود دو چې بعضی امنیتي چلنجونه د کابل ښار همیشه ورسره مخامخ وه، خو سر د هغوم مکتب ته، تحصیل ته او متعلمینو ته همیشه د یو امن و سولې او احترام فضا موجوده وه. او ما خو نور ځایو د افغانستان کې کم سفر کړی دی، خو په لویو ښارونو کې په هماغه زمان کې چیرې چې ما اوریدل، خصوصا د هغه نجونو نه چې د کابل ښار ته د لیلی درس و سبق دپاره راغلي وي، حتی هغو ته هم ډېر مسؤونه تعلیمي او تحصیلي شرایط میسر وو. نجونو د لرې ښارونه هم دا فرصت درلوده چې د پوهنتون درس په کابل کې تکمیل کړم.
د روغتیا په برخه کې زده کړې یا د ډاکټرۍ زده کړې مو په کوم ځای کې وکړې؟
زه په 1999 کال کې د کابل د طب د فاکولټې نه فارغ شوم او دوهم ځل مې د طب ډیپلوم په 2008 کال کې په هالند کې لاسته راوړ. او په 2010 کال کې مې د تخصص دوره د الډرلی میډیسن په برخه کې تکمیل کړه. موږ په افغانستان کې متاسفانه دا تخصصي برخه نه لرو، خو که زه تحت لفظي تاسو ترجمه کوم نو معنا یې د سپینګیر او سپینسر او د مغلق و امراض و تخصص دی. او د دې څنګ ته زه د مواد حقوقي طبابت په برخه کې هم زده کړې کړي دي او د حقوقي طب د مشاور ډاکټر په حیث هم وظیفه اجرا کوم.
او د ډاکټرۍ زده کړې مو د علاقې وړ زده کړې وې، او که یوازې په دې خاطر چې ډاکټرۍ ته په افغانستان کې هم اوس او هم پخوا یوه ډېره عمومي لیوالتیا او علاقه مندي وه په کورنیو کې؟
په ماشومتوب کې د ما ډېره علاقه د آرت او معمارۍ په برخه کې وه، او آرزو مې دا وه چې ښایسته ښارونه ډیزاین کړم او ښایسته ښارونه جوړ کړم. خو متاسفانه په افغانستان کې د ښځینه مهندسینو لپاره د کار زمینه چندان مساعده نه وه. او د دې څنګ ته د ما د خدای بخښلي ګران پلار موږ څلور اولادو ته مشوره دا وه چې که وکولی شو د طب رشته انتخاب کړو، په دو دلیل چې طبیب همیشه د انسان او بشر په خدمت کې دی، د درملنې د لار نه. او په سپینه چپانه کې طبیب هیڅ دښمن نه لري، په دو چې هغه یو ښه طبیب هیڅ تبعیض نه پیژني. تبعیض د ژبې، د پوستکي، د جنسیت یا بل هر امتیاز. او په همدوم دلیل موږ څلور واره اولادونه چې د ما درې ورونه او زه د دې یوه خور، څلور واره هم د طب رشتې انتخاب کې او په دو وسیله د تننه پورې د انسان او بشر خدمت دلیو.
میرمن مینپال د کابل پانتون هغه وخت چې تاسو په طبي پانتون کې زده کړې کولې کسان په افغانستان کې یو څه سیاسي ستونزې هغه مهال وې نام نه هم وې خو د تدریس او د تعلیم د معیار لپاره هم د لوړو زده کړو او هم د پوهنې په برخه کې افغانستان نسبتا لوړ معیار درلود کده هغه مهال د زده کړو او تعلیم د معیار په باب یو څه وایي
د کابل پانتون په مجموع کې او د طب فاکولټه يم چې د یو جزوه په 50مه او 60مه لسیزه کې توغ ځای پورې چې د ما په یاد کې او په 60مه لسیزه کې مخبل درس ویلای دی د منطقي په سطح باندې یو د خو په پانتونونه و د طب فاکولټه په هغه کالو کې همکاری و افیلیشن در لودا دی فرانسی دی لیون دی پهانتون سرا دی طب دی فاکولته سرا او هغا درسی مواد چه علت تدریس که در فارسی ترجمه پا کابل که او پختو ترجمه پا ننگرار پهانتون که تدریس که دل دلیل دی دو چه افغانی دکتران چه پا دو کالو که درس ویلی و او پا نام پا بل پا مختلف مجبوریتو مهاجرت دی مخکا نو اوس اکثر افغانی ډاکټران په خارج کې په مو تحصیلی سرمایه چې بیرون تللی وو ټولو وکولای شول چې خپل تحصیلات ته او مسلکی رشتو ته په ډیر موفقیت په خارج کې دوام ورکا ځکه تاسو ته د هالند مثال درکمه افغانی ډاکټران په هالند کې په ټولو مهاجرینو کې د یو موفق ترین ډاکټرانو په سطح کې دي او د افغانستان تحصیل او ډاکټرانو ته دلته په ډیره درنه او د قدر په سترګه کتل کیږي چې موږ یې ممنون او مدیون د موږ تحصیلات یو چې په افغانستان کې د کابل په پوهنتون کې زده کړي دي هغه استادان چې په هغه زمان کې موږ خوشبختی درلوده چې تحصیل او تعلیم ته زده کړو ډیر مجربه دانشمنده او با تجربه استادان و چه بعضی خپل افغانستان که تربیشی و او بعضی فرصت دو درلودا چه بیرون ده وطن په خارجی ملک و غربی او شرقی لکه په امریکا که انگلستان که فرانسه که جرمنی که ترکیه که او په دو ملکو که ده عالی تحصیلات کری و او خپل مسلکی سرمایه ده علمی پدیر پدیر سخاوت دی محصلین و خدمت که ایخی و او دی مغو دی مشران و استادان و دی برکت نه نن هم دی افغانستان علمی سرمایه به خارج او به داخل دی وطن که جوانده ایده
لشخورو
لعترازونو
لبازارونو
لالو قالو
لا نړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ مننه ډاکټر محبوبې مینپال چې ل ازادۍ رادیو سره خبرې کوي هالند ته تاسو کله راغلی او څنګه
زه د 2000 میلادي کال په پای کې په قانوني ویزه چې د فامیل په دعوت آماده شوی و هالند ته راغلم او چکم چلور ویشت کاله کیږي چې په هالند کې ژوند کوم
عموما د افغانستان د پوهنتونونو د فراغت اسناد په لویدیځو هیوادو کې ډیر رسمیت نه لري تاسو څنګه ومنل شوي
د تاسو خبره ډیره دقیقه ده ټاکل صاحب د افغانستان او تقریبا ټول آسیایی ملکو د یونیورسيټي ډیپلوم په اروپا کې د قبول وړ نه دی او د طب د ډیپلوم د راستراوړل لپاره باید یو طولانی مسلکی او اکاډمیک مرحله طی شي که زه په لنډه درته توضیح کړم نو د هالندي او انګلیسي ژبې زده کړه او امتحان په د یونیورسيټي په سطح باندې باید طی شي او دغه نه بعد باید د هالندي مسلکی ژبې زده کړه او امتحان په اکاډمیک سطح باید تکمیل شي او دغه نه وروسته د امتحان د څلورو کالو د طب چې دلته معادل ده په بچلر اف میډیسن، او د هغې نه بعد هم دوه کاله د ماستری دوره یا انټرنشپ چې دا مکمله شي، بیا نو په اروپا کې یا په هالند کې د ډاکټر ډیپلوم لاسته راوړل کیږي.
لکه څنګه چې په سریزه کې ما یادونه وکړه، تاسو میرمن میناپل په افغانستان کې لیوې نه دولتي مؤسسې یا این جی او سره هم همکاري کوي، چې په افغانستان کې دا مؤسسه له مور او ماشوم سره طبي مرستې کوي.
تکل صاحب، ما د هغه وخت نه چې د افغانستان نه مهاجرت کړی دی، نو یوه لویه آرزو مې دا وه چې هغه تجربه او مسلکي زده کړې چې ما د وطن نه بهر لاسته راوړی دي، د افغانستان د خلکو سره یې شریکې کړم، او که امکان یې ولرم خپل وطن ته هم خدمت وکړم. په همدې دلیل ما د څو افغاني او هالندي ډاکترانو په مرسته په 2020 کال کې د یو خیریه مؤسسه چې په نامه د افغانستان د مور و ماشوم د ژغورنې مؤسسه یادیږي بنسټ کېښود. په ډېره لوړه سطحه متخصص ډاکتران د هالند حاضر دي چې د موږ سره همکاري وکړه، او د افغاني ډاکترانو سره مستقیم په تماس کې وي، او دوی ته په مغلقو مسلکي مسایلو کې مشوره ورکړه. او په دو وسیله د موږ کوشش داده چې افغانان ضرورتی کم شي چې بیرون د افغانستان سفر وکړه، د مشوره د خارجي متخصصینو او موږ د زمينه ایجاد کوچې د مشوره د خارجي متخصصینو په انټرنیټي شکل مستقیم د افغانستان ډاکترانو ته میسر شي.
بله، او دا مؤسسه په کومو برخو کې فعالیت کوي، په کومو روغتیایي برخو کې؟
د مور او ماشوم د ژغورنې د مؤسسه اصلي هدف دا دی چې د افغانستان په کلیو او مناطقو کې چې ابتدایي صحي خدمات نشته، هلته موږ کوچني طبي مراکز جوړ کړو، چېرته چې موران د یو مسؤونه زیګنتون امکانات پیدا کړو، او په زمن کې موږ کوشش لرو چې په دغه مراکزو کې د ټریننګونو زمینه مساعده کړو، په ولادي بخش کې نجونو ته او میرمنو ته چې هغه وکولای شي خپلو خویندو او میندو ته په کلیو کې خدمت وکړي. افغانستان متاسفانه د آسیا او دنیا په سطحه د مور او ماشوم د مړینې زیاترین ارقام لري. د دبلیو اچ او د آخري راپور په اساس چې په همدغه جون سږ کال کې نشر شو، په افغانستان کې په هر ساعت کې یوه ځوان مور د ماشوم د زیږولو په وخت کې خپل ژوند د لاسه ورکوي، او اکثرا د مخنیولو وړ دلایلو نه خپل د ژوند ضایع کیږي. د دې خدماتو څنګ ته موږ د انټرنیټي تدریس په وسیله غواړو چې د اروپا ډاکترانو او مسلکي پرسونل د افغانستان د ډاکترانو او مسلکي کارمندانو سره وصل کړو، تر څو د وکړای شي چې خپل علمي او مسلکي تجربې د یو بل سره شریکې کړي، او د یو بل نه د زده کړې زمینه ورته مساعده شي.
او دا لومړی ځل دی چې تاسو له یوې نا دولتي مؤسسې سره کار کوئ، او که په افغانستان کې له این جی اوګانو او بهرنیو مؤسسو سره د کار سابقه هم لرئ؟
تکل صاحب، ما په افغانستان کې په خیریه مؤسسو کې کار نه دی کړی. پاکستان کې چې ما څو کاله ژوند کړی دی، هلته مې د UNHCR او نور طبي مؤسسات دی افغانی مهاجرینو د پاره کار کړی دی، او په هالند کې مم د حساب د رضاکار یا والنتیر د افغانی مهاجرینو چې هالند ته راځي د هغو د انتګریشن په پروسه کې په حساب د والنتیر یا رضاکار کار کړی دی.
په تیرو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړه پیل شوې، ډیرو نا دولتي مؤسسو انجوګانو په افغانستان کې کار کړی، خو خلق له یو شمیر دې مؤسسونه د فساد په دلیل ډېرې ښې خاطرې نه لري. په هغه سیمو کې چې تاسو کار کوئ خلک څنګه تاسو پر کار او فعالیت اعتماد کولای شي؟
دا خبر متاسفانه واقعیت لري ټاکل سپ چې په تیرو پنځو لسیزو کې د این جی او په نامه باندې ډیره سو استفاده شوې ده او خلکو مطلق خپل اعتبار په انجوګانو باندې د لاس ورکړی. ولې د موږ مؤسسه په څو دلایلو د مغه مروج این جی اوګانه فرق لري. زه به دلایل درته کوشش وکړم چې په وضاحت ویم. اول د موږ مؤسسه د مسلکي ډاکترانو په شخصي کومک اجازه شوې ده. موږ د کوم دولت نه یا د ملل متحد نه کوم فند نه لرو. دغه څه زمينه سازي چې موږ اجازه کړې ده د خپل هغه مسلکي کمایي نه موږ سره لاس په لاس شوي یو او دا زمينه اجازه کړې ده او هغه خلک هم چې موږ سره همکاري کړې ده هغه ټول هغه د مسلکي نتورک کم یا زیات کومک نه موږ زمینه ایجاده کرده. دوهم در چه مک طول پا اروپا که یا پا هالند که خپل کار لیرو او ماش لرو او دیده مؤسسه نه هیچ نوع امتیاز یا ماش مک خپل نخلو. دریم موضوع داده چه اغا متخصصین چه دی مکس را کار کار طول بدون دی پیسو پا شکل رضاکار دی مکس را کار کار با وجود دو چه در دیر قیمت ډاکټران دی. او څلورمه موضوع دا ده چې د موږ ټول پلان مسلکي د بودیجې حساب او د موږ مصارف په شفافه توګه د موږ په ویب سایت کې نشر کیږي. او د تاسو د رادیو په وسیله زه د دنیا او د افغانستان ټول مسلکی دوستان چې کوړی د موکسره په دوه پروسه کې همکار شي او په دوه پروسه کې د همکارۍ څنګ ته د موک د کار په پروسه باندې نظارت ولري. موږ د غونډې زړه د کومې دعوت کو چې د موکسره همکار وي او کلنډر باندې د موک هدف پیسې نه دي او کومه کمایی د دو کار نه دی او هدف هم صرف زمینه دی کار او خدمت طبی دی په افغانستان کې.
د دې مؤسسې د کارونو د چارو د سنبالولو لپاره مو داسې پلان شته چې افغانستان ته ولاړ شي؟
بله ټاکل صاحب، د ما ډیره امیدواري زیاته ده چې په راتلونکو دوه درې کالو کې زه خپل مسلکي کار په هالند کې کم کړم. توغ ځای شې د اقتصادي امکانات ماته اجازه راکا او خپل افغانستان ته سفر وکم او هلته که امکان وي خپل هم شخصا په پروسه د تعلیم و تربیه طبي و مسلکي کې سهم واخلم او هغه بخشو که چې اصلا په افغانستان که کار که باندې نده شوی په هغو بخشونو که خدمت وکریشم.
لده مؤسسه سره مالی مرستې څوک یا کوم هیواد کوي؟
د موږ د مؤسسه تمویل یا مصارف د کمک د مسلکي دوستانونه ډاکټران او نور مسلکي پرسونل چې د موږ په نتورک کې د موږ سره همکار دي د هغو د کومکونه دي. او بل بعضې مسلکي مؤسسې لکه روتري ډاکټرس هم موږ ته واړه فندونه میسر کړي دي چې د هغو اعظام ډاکټران دي. بل موږ کوم رسمي فند د دولت هالند نه یا د اروپا د اتحادیه نه یا د یو ان نلرو او کوشش مم دغه دی چې موږ د خلکو په مټو باندې د کار دو کار ته دوام ورکو. ولی چې تجربه متاسفانه په افغانستان کې دغه ده چې هر وخت چې د سیاستو مخ وګرځېده خدمات بیا قطع شي. ولی امیدوارم چې په افغانستان که شرایط ثابت پاتې شي او د امنیتی حالت چې الحمدلله او ثبات لري په دو امنیتی حالت ثابت پات شي او د موږ خدمات دوامدار وي. منتها د یوې خبرې غواړم چې تاکید وکړم چې امیدواره یم چې د نجونو لپاره مکاتب هر څه زر تر زره فعال شي، ولې چې ښځې او نجونې د ټولنې نیمایي د وجود دی، او که د ده استعداد او انرژي نه استفاده ونه کړو نو هغه جامعه به ډېره پسمانه وي، او خصوصا په طبي سکتور کې د نورو عمده سکتورو څنګ ته د ښځو د تعلیم او تربیې او د دوی د علمي کارونو اشد ضرورت دی.
مننه میرمن میراپال. مال ډیرو خلکو اوریدلی دي چې وای کله چې د کار موده پای ته ورسیږي او د تقاعد وخت راشي، البته په بهرنیو هیوادونو کې، نو دوی وای چې غواړي افغانستان ته ولاړ شي، هلته کار وکړي، د خپل خلکو لپاره کار وکړي. او مخصن دا خبره ما ډیره له ډاکټرانو اوریدلې ده. تاسو د راتلونکو لپاره داسې کوم پلان لرئ؟
تکال سید ما امیدواری خدا ده چې د تقاعد وخت منتظر نشم، او ډیر کاله مخکې د تقاعد نه انشاءالله د امکانات ولرم چې افغانستان ته سفر وکم، او زیاتره وخت که ټول وخت نشي هلته تیر کړم. طبعا په آلند کې ما اولادونه دي او مسلکی نتورک مې دی، نو هدف به دی ما دغه وي چې دغه امکانات او نتورک د علمي چې ده د دو وسلول د افغانستان د پاره دي. موږ الحمدلله په افغانستان کې په حد کافي ډاکتران مسلکی او علمي سرمایه لرو، او د موږ خدمت به دغه وي چې د بیرونی شرایط د داخلي شرایطو په خدمت کې کېږدو، او مسلکی خلق دی بیرون دی ملک نه دی افغانستان دی مسلکی کادر سره وصل کو.
مننه میرمن مینپال چې له ازادي رادیو سره مو خبرې وکړې. په پای کې کدر ته وایست لطفا چې تاسو د خپل ژوند یو لویه برخه په افغانستان کې تیر کړې ده، او حتمن بل هغه ځای خاطرې هم لري. دا زه نه وایم چې ښې که بدې خاطرې، خو حتمن به چې ژوند مو کړی خاطرې به حتمن لري. وطن دلته په دې ځای کې چې اوسئ په هالند کې روزمره ژوند کوي، وطن دریادیږي کله کله، ډیر دریادیږي، کم دریادیږي، په دې باب راته وایي لطفا.
دا یو ډیره مناسبه او په ځای خبره ده چې په دې قدیم نه ویل شوی دی چې وطن خو لکه مور داسې ده، او په هغه خاوره کې دی چې خپوړې کړي وي داسې ده لکه چې د مور په لمن کې دی خپوړې کړي وي. نو د وطن مینه همیشه د ما په زړه کې ژوندۍ ده، با وجود د دې چې دېرش کاله مې د افغانستان نه لرې یم، خو افغانستان او د وطن مینه مې هر لحظه او هر ساعت په زړه کې ژوندۍ ده، او که هر چېرته اومه کوچنی افغانستان د ما په وجود کې راسره ژوندۍ دی، او هر چا سره چې مخامخ شم هغه دغه احساس که چې د یو کوچنی افغانستان سره مخامخ دی، او مینه یې هر ورځ په زړه باندې اوري، او که لرې یو موږ د افغانستان سره همیشه ژوند کړی دی، همیشه هم ډېره ډېره مینه ورسره ده، او آرزو هم دغه ده چې افغانستان نور آباد ملکو غوندې یو اسلامي موفقه او آباد مملکت وي، چې د افغانان چې په ټوله دنیا کې تیت و پرک دي به خاطر جمع خپل وطن ته راشي، خدمت ورته وکړه، د نور دنیا نه چې علمیت و سرمایه علمي ده هغه زده کړه، وطن ته یې راوړي، او خپله ونډه او سهم واخلي د اقتصاد، د علم، د تحصیل، د تعلیم په هره برخه کې. نو دا د موږ آرزو ده، او وطن د موږ وجود دی، او موږ به ورسره په مینه ژوند کوو، او که مړه کېږم هماغه مینه به تر مرګه راسره وي.
په هالند کې له ډیره افغاني ډاکټرې محبوبې مینپال سره مو د ازادۍ میلمه په پروګرام کې ځانګړې مرکه اورېده. تر بیا مو خدای پاک مل او ساتندوی شه.
پرده مزدور مړوشي چې ګلاب ګلاب ځوانان مې پرده مزدور مړوشي بیا پتا تا پاتې څشي بیا به ماتا پاتې څشي ولې ونه داسې اوشي ولې ونه داسې اوشي گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدوریں ملشی تشکرے ڈوڈے دی گرما دمنگی او بسڑی شی دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان داشی ولی والی دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے ملوشی پلیاس بندرا پسڑاشی ولی ولی دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدور ملوشی
پردے مزدور ملوشی چی گلاب